قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې خبرونه کې مزه نوري است نوري هر کله کوم کابل نن لیوی اوږدې مودې وروسته د یوې موټر بم چاودنې شاهدو
یو تنه د شپږ تنو نظامیانو او یو تن ملکي وګړي په شمول زخمیان شوي دي.
د استانبول د غونډې له ځنډېدو سره دغه چاودنه د څه شي ښکارندوی کوي؟ د پوځي چارو کارپوه
اساسي خبره دا ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي.
د افغانستان د ملي مصالحې شورا ویلي وو د استانبول غونډې ته بشپړ چمتووالی نیولی. ولې دغه غونډه وځنډېده؟
متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظې هم دوی چمتو نه شول.
د دې شورا ویان فریدون خزوم د جلال آباد خاریان وایي روژه کې د هر څه نرخونه لوړ شوي. په نړۍ کې د کورونا وبا مثبتې پیښې تر 133 میلیونه واوښتې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین د خبرونه اوروي.
جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستانه وباسي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و چې اوس وځنډول شوه. او د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې د نړۍ په کچه د اعدامونو کچه ټیټه شوې وه. بشپړ خبرونه. جرمنی پلان لري چې خپل ټول ځواکونه د جولای میاشتې تر څلورمې نیټې له افغانستانه وباسي. د جرمنی خبری اژانس ډی پی ای او فرانس پریس اژانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله ویلي د دې پریکړې په اړه یې قانون جوړونکو ته معلومات ورکړي دي. د دغه وزارت یو ویان ویلي په دې اړه له ناټو سره مشوره روانه ده. دا ګام د امریکا او ناټو د هغه اعلان له مخې پورته کیږي چې تېره اونۍ یې وویل د راتلونکي سپتمبر میاشتې تر 11مې خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د امریکا د پوځ یو لوړ پوړی قمندان وایي له افغانستانه د بهرنۍ ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. په منځني ختیځ کې د امریکایي پوځیانو عمومي قمندان جنرال فرانک مکنزي وایي
موږ له خپلو کورنیو ادارو او نړیوالو متحدانو سره په ګډه کار کوو. موږ به له افغانستانه د خپلو ځواکونو او نورو متحدانو د پوځیانو منظم او خوندي وتلو ته هر ډول اقدامات وکړو.
مکنزی وایي تر اوسه د افغانستان له کوم ګاونډي هیواد سره موافقه هم نه ده کړې. جنرال مکنزی دا خبره پروند د کانګرس د غړو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته به آیا امریکا د تروریستانو د ځپلو لپاره په سیمه کې اډه ولري او کنه. د ویل د ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات سخت وي خو به امکان به نه وي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو ښه فرصت و. هغه غونډه چې جوړونکو یې اوس د ځنډ خبره کړې ده. د دغه شورا ویان فریدون خوځون ازادي راډیو ته وویل چې دوی دې غونډه ته بشپړ چمتووالی درلود.
د ترکیې ناست د افغانستان د سولې لپاره یو فرصت و. له دې فرصت څخه باید استفاده شوې وای او موږ په همدې خاطر باندې چمتووالی نیولی و.
د ترکیه کانفرنس تر سره کوونکو نن په یو غاډه اعلامیه کې ویلي دغه کانفرنس لخکیلو ارخونو سره تر پراخو مشورو وروسته بلې نیټې ته وزندول شو. نړیوال اژانسونه ویلي کانفرنس د طالبانو د نګډون د کبله زندول شوی خو نه دی ویل شوی چې څه وخت به بیا تر سره کیږي. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د دیرشو هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلې چې تر دیرشو کلونو کم عمرونه لري. د دغې مجلې په وینا 15 افغان پیغلو د کووید 19 ناروغانو ته د مصنوعي اکسیجن وینټلایټور سپکه وسیله تولید کړې ده. تمه دا ده چې له دې وسیلې نه د ناروغانو په درملنه کې ګټه واخیستل شي. فاربیز په خپله دې ګڼه کې سمیه فاروقي، ادا حیدرپور، الهام منصور، فلورانس پویا او دیانا وهابزاده د روباتیک ډلې غړې یادې کړې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د اعدامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزې کې ټیټې کچې ته رسېدلې ده. په لندن کې میشت دغه سازمان پرون په نړۍ کې د اعدامونو په اړه خپل راپور خپور کړ. راپور کې راغلي ایران او ولسو نورو هیوادونو تیر کال د کورونا وبا له ګواښ سره سره هم اعدامونه اجرا کړي دي. د دوی موندنې ښیي چې د 2020 کال په جریان کې 403 کسان اعدام شوي چې د 2019 کال پر تله 26% کموالی ښیي. پروسه کال ایران 246، مصر 100، عراق 45 او سعودي عربستان 20 اعدام کړي چې دا د شمیر د ټولو اعدام شوو کسانو 80% جوړوي. چین، شمالي کوریا، سوریه او ویتنام په دویمه درجه کې هغه هیوادونه یاد شوي چې اعدام پکې شوی. او د امریکا د یوې محکمې منصفه پلاوی د پولیسو پخوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د ترپوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند. دغه 12 کسیز پلاوی پرون 10 ساعته بحثونه وکړل او 45 کلن شاون یې د وژنې په تور مجرم وپیژند. شاون اوس له 10 کاله قید سره مخامخ دی. متخصصانو ویلي چې دا افسر به د استناف غوښتنه وکړي. مجرم پیژندل شوی پخوانی افسر تیر کال په می میاشت کې د یوه تورپوستي امریکایي جورج فلوید پر مرۍ 9 دقیقې زنګون ایښی و چې وروسته هغه سا ورکړه. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د وژل شوي تورپوستي سلګونه پلویان د دغه حکم پر مهال د محکمې مخې ته راټول شوي او خاده یې کړې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا وزن نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مولا ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې په قطر کې د سولې خبرې درېدلې او د استانبول غونډه هم تر نامعلومې نېټې ځنډېدلې. په کابل کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو د تېرې شپې موټر بم برید د پروسې د برخلیک په اړه لا اندېښنې زیاتې کړې دي. تېرې شپې نږدې 10 بجې د کابل په 15 ناحیه کې د ملي امنیت پر ځانګړو ځواکونو موټر بم برید وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې پېښه کې 8 تنه چې یوې ملکي او نور پوځیان د ټپیان شوي، خو یو شمېر نور رسنیو د ټپیانو شمېره زیاته ښودلې. که څه هم د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو ولسي جرګه پر طالبانو غږ کوي چې د ملي پخلاینې لار غوره کړي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
له یو اوږد ځنډ وروسته بیا هم په کابل کې موټر بم چاودنه. که څه هم په دې ښار کې نږدې هر ورځ په هدفي وژنو او مقناطیسي چاودنو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي، خو دا ال یو اوږده ځنډه وروسته په دې ښار کې له چاودیدونکو توکو د ډک موټر چاودنه ده. دا برید تېره شپه ماسخوتن مهال نږدې 9:50 وشو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چاودیدونکي توکي په یوه کورولا موټر کې ځای پر ځای شوي وو. د دې وزارت د ویان مرستیال حامد روشن رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي
وطنه د شپږتنو نظامیانو او یو تن ملکی وګړي په شمول زخمیان شوي دي چې د یو تن حالت د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل برید د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو د حمایوي څانګې پر یو موټر شوی. سرچینا د پیخي مسولیت پر طالبانو اچوي، خو د ډلې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه. د پیخي عیني شاهدان او پسمه کې استوګان هم وایي چاودنه زوره وره و او دوی ته مالی زیانونه اړولې دي.
ډېره وحشتناک حادثه و، مونږ چولې د پدې زخمیان هم ډېر درلودل، خو دسې خطرناک. او مسجد کې کله زخمې کې دا مسجد کې تراوی خلاص شوی دی او مسجد مونږ ته په تا حالت کې رسولې ده.
خو هغه چې له دې پیخي وروسته اندېښنه ده د سولې خبرو روان برخلیک دی. دا برید داسې مال کېږي چې له افغانستان د بهرنیو عسکرو د وتلو نیټه اعلان شوې، تر خوا د استانبول غونډه ځنډېدلې او په قطر کې هم له څه کم او زیات 13 اونیو راهیسې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. د استانبول کانفرنس د ځنډېدو له کبله ښکېلو لوریو یعنی ترکیې، قطر او ملګرو ملتونو په یوې اعلامیه کې لیکلي دا غونډه خو پرمختګونو ته د شرایطو جوړېدو په خاطر ځنډول شوې ده. خو د افغانستان ولسي جرګه دا حالت د ملت او سولې د روانې پروسې په زیان بولي. که څه هم د تېرې شپې د موټر بم برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د ولسي جرګې رئیس رحمان رحمانی پر طالبان غږ کوي چې د ملي پخلاینې لار غوره او له جګړې لاس واخلي.
قضیه افغانستان تاریخ شاهد است.
د افغانستان قضیه هغه ډول چې تاریخ شاهد دی د جګړې لاره پای نه مومي. زه د ملت د کور په استازیتوب پر طالبان غږ کوم چې راشي د ملي پخلاینې او یو بل منلو له لارې دې ستونزې ته د پای ټکی کېږدي، ځکه اصل زیان لیدونکي د افغانستان خلک دي.
دا یوازې کابل نه دی چې دا ډول یوه پیښه پکې د تیرو ورته خونړیو قضیو یاد تازه کوي، بلکې پرون د بغلان ولایت د خنجان ولسوالۍ په بازار کې هم یو ځانمرګی برید وشو. د خنجان ولسوالۍ ولسوال عبدالناصر راسخ ازادي راډیو ته وویل برید کوونکی په هیروین روغ دی او 15 کاله عمر یې درلود. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي تیرو 24 ساعتونو کې یې په 3 ولایتونو ننګرهار، لغمان او کونړ کې دوو چاودنو مخه نیولې. اوس مهمه پوښتنه دا ده چې په داسې حال کې چې بهرني عسکر د وتو په دورشل کې دي او د دوهې د تړون پر بنسټ باید تاوتریخوالی هم راکم شي، آیا د سولې روان وي برخلیک وضعیت سره به د جګړې څپه یو ځل بیا لکه د تیر په څیر دوورته پیښو شاهد وي؟
و امریکا چې په کابل کې لوی اوګدې مودې ورسته بیګاش په یو موټر بم چاودنه وشو. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وای په دې چاودنه کې چې د کابل په 15 ناحیه کې وشو، د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه شپږ غړي او یو ملکي وګړی ټپیان شوي. تر اوسه چا یا کومې ډلې هم مسؤلیت نه دی اخیستی، خو دغه چاودنه داسې مهال کېږي چې د استانبول د غونډې په ځنډیدو سره د سولې هڅې له نویو خنډونو سره مخامخ شوې دي. په دې اړه مې د افغانستان د دفاع وزارت له پخواني ویان جنرال دولت وزیري سره مرکه مخکې وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه چاودنه د څه شي ښکارندوی کوي.
اساسي خبره دا ده چې جګړه د حل لار نه ده، په زور باندې یا د جګړې په واسطه سره څوک دلته واک نشي نیولی او نو دوام ورکولی شي. د طالبان که هر څومره ځان د دې بریدونو څخه ناخبره وخی، خبره دا ده چې اساسي هغه بستر د دې بریدونو لپاره دوی جوړ کړی دی. نو کچری دوی په کلاس نه لري او یا د سولې پلوی وي، باید بهانی ونه کی د نورو پلم سونه باندې د دې بانونه لاس وخلی، د دې جګړو نه لاس وخلی او راشي چې د ترکیه کانفرنس یا نورو خبرو ته ترڅو چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي. اساسي خبره دا ده چې د افغانستان دښمنان نه غواړي چې په افغانستان کې سولې ټینګ شي، کله په یو بانا، کله په بل بانا، کله کله یو څه بانا کوي، کله بل څه بانا کوي. کچېری دوی سولې ته ژمن وي نو ډېره ښه موقع ده، ډېر ښه چانس دی د دې کانفرنس او دغه مهرباني سره.
دغه خبره مخکې هم ډېرو کړې ده چې کله چې د سولې پروسه یو څه د پرمختګ لوري ته لوېدلې ده، دغه څه چاودنه کېږي چې اکثرا کارپوهان وایي چې د دې لپاره چې دغه پروسه له خنډ سره مخامخ کې، اوس دغه پروسه له خنډ سره مخامخ شوي، له مخکې ډېرې هیلې په د استانبول په غونډه پورې غوټوي چې ممکن دغه غونډه ډېره مهمه وي او یو څه لاسته راوړنې ولري د سولې په برخه کې. فکر کوي کوم دښمنان څه ډول غواړي چې دغه تخریبي اعمال مخته یوسي؟
ګوره، دلته خو د شلو څخه زیاتې تروریستي ډلې دي په افغانستان کې فعالې دي، جګړې ته ادامه ورکوي، خو د دې ټولو بستر طالبانو آماده کړی دی او طالبانو نه دي ویلي چې موږ جګړه نه کوو یا جګړه بس کوو. او امریکایانو اعلان هم وکړ چې خپل قوتونه د افغانستان څخه وباسي، هیڅ بهانه نشته پاتې جګړې لپاره. خدا دې افغانستان دښمنان دي، ځکه چې دلته پاکستان دی، ایران دی او نورې تروریستي ډلې دي چې هغوی دغه کارونه کوي، خو طالبان دا مسؤلیت نه اخلي، پر ځان باندې نه مني. مګر زه داسې فکر کوم که چېرې طالبان سولې ته راشي او اعلان وکړي، یو اوربند وکړي، بیا د نورو تروریستي ډلو بانیم او یا مثلا هغه موقع چې ورته مساعدېږي هغه ختمېږي، بیا څوک نشي کولی چې دلته بریدونه وکړي. نو زما په عقیده باندې په دې ملت باندې په دې خلکو باندې باید طالبان او ټول پاوې رحم وکړي ترڅو چې سولې ته ورسیږي.
یو لاندې پوښتنه کراته وای چې اوس د سولې خبرو ته په پام چې دغه پروسه تقریبا درېدلې ښکاري، څه فکر کوي چې آیا له دې وروسته به موږ د ډیرو جګړو د سختېدو شاهد اوسېږو؟
په دې کې شک نشته، ځکه طالبان هر غړی اعلان کوي، هر شپه اعلان کوي چې موږ جګړه کوو، جګړې ته ادامه ورکوو. کاشکې هغه ویلې وای چې موږ جګړه نه کوو، موږ سوله کوو یا اوربند کوو. جګړه حتمی ده، هغوی جګړه کوي، دغه انفجارات چکیږي یا دغه بریدونه چکیږي، دا د همدې ښکارندوی دي. او د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت خو هغه د اعلان کوي چې موږ سوله هم کوو، اوربند ته هم ژمن یو او کانفرنس ته، د ترکیې کانفرنس ته هم ورځو. خو هغې خوا نه د بانی کوي، ګرچې امریکایان هم هغه د آماده دي خپل قوتونه وباسي، و سره د دینه طالبان نامه کیږي. نو مسؤلیت ټول هغه خواته دي چې دغه خبرې ته ناراضي او یا کانفرنس کې ګډون نکړي.
د افغانستان دفاع وزارت پخوانی ویان جنرال دولت وزیری چې په کابل کې تیر شپې د چاودنې په اړه چې دغه چاودنه به په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو سره ډول اغیز وکړي خپل نظر سره شریکاو. دغه راز وړاندې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا له ویان فریدون خوزون سره په دې اړه چې د استانبول غونډې لپاره د شورا تیاری نیولې، ولې دغه غونډه وځنډېده، مرکه کړې ده.
شه ټول ملت اور په کوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت
افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بادی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیز پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په تیر بیا د استانبول د غونډې د ځنډیدو په باب خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادۍ رادیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم که پوښتنه لرئ له هغو چارواکو او میلمنو چې دې خبرونې ته رابولو مطرح کولی شئ. خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د استانبول غونډه یو ښه فرصت و چې مختلف اړخونه خپلې طرحې پکې وړاندې کړي او پر مهمو موضوعاتو یو توافق ته ورسیږي، خو طالبانو دغې غونډې ته په نچمتووالي سره وښوده چې دا ډله سولې ته لیواله نه ده. د استانبول د غونډې تنظیموونکو ملګرو ملتونو ترکیه او قطر نن په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې وروستیو تحولاتو ته په کتو او له ښکېلو اړخونو سره له پراخو مشورو وروسته موافقه وشوه چې دغه غونډه وروسته نیټې ته وځنډول شي تر څو شرایط ښو پرمختګونو ته برابر شي. په پام کې وه چې دغه غونډه د راتلونکې شنبې په ورځ د اپریل په 24 پیل شي او لس ورځې په پام کې وه چې هغه به دوام وکړي. په دې اړه مې مخکې د افغانستان د ملي صالح د علي شورا لویان فریدون خوزون سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې تاسو دغه غونډې ته د بشپړ چمتووالي خبره کړې وه، ولې دغه غونډه وځنډېده؟
دا یو فرصت و د استانبول کانفرنس، او دا فرصت نه د استفادې لپاره هیله درلوده چې ټول طرفونه به خپلې طرحې وړاندې کړي او موږ به په یو شمېر مهمو موضوعاتو توافق ته ورسېږو چې مهم هغه په افغانستان کې د جګړې توافق د هر څومره در چې موږ یو اوربان ته رسیږو او جګړه متوقفه کیږي په دې معنی چې د افغانانو ژوند خوندي کیږي، او دا د دې لپاره ډېر مهم و. متاسفانه چې طالبانو تر اخر لحظه هم دوی چمتو نه شول چې په دې ناسته کې ګډون وکړي او دغه ناسته بالاخره وځنډېده. اوس هم موږ چمتووالی لرو ورته، او هر کله چې دا ناسته بیا ترسره شي موږ به پرې ګډون وکړو، او زموږ تمه او توقع له ټول طرفونو څخه خصوصا له طالبان څخه دا ده چې که اراده د سولې موجوده اوسي بهترین فرصت همدا و چې په دې ناسته کې ګډون شي. اوس وځنډېدله په راتلونکي کې چې بیا کوم تاریخ مشخص کېږي په دې کې ګډون وشي، او د افغانستان د جګړې د توقف دپاره او د سولې د تامین دپاره ترې استفاده شي.
بله خوازون سه، تاسو د تیاروی خبره کوي، خو پرون هم البته زینو راپورونو کې ویل شوی پرون دا موضوع بیا هم د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف را مخته کړل، ویل چې د استانبول غونډه خی جوړ نشي مخکې لدې چې دا اعلان وشي. هغه ویلو په دې خاطر باندې چې د غونډې لپاره اړخونو خپل کار نه دی کړی، یعنی مشترک یوې اجنډا باندې دوی تر اوسه پورې سلام نه دی کړی. تاسو وایئ چې دغې غونډې لپاره مو د لیګونکي پلاوی لست هم برابر کړی او هغه مو مرستای کړی دی، خو اساسي موضوع دا ده چې د افغانستان دولت به تاسو ویلي چې له یوې واحدې طرح سره په دې کنفرانس کې ګډون کوي، یعنی دغه نظرونه ټول سره یو شوي دي د یو واحدې طرحې تر شا ټول سیاسون د افغانستان دولت د تاسو د سولې ملي عالي شورا درېدلې ده چې راتلونکي کې که چیرې احتمالا دا غونډه بیا کېږي په همدې شکل به تاسو هلته ولاړ شئ؟
ګوره، یو مهم بحث دی چې موږ په داخل کې د افغانستان اسلامي جمهوریت تر چتر لاندې موږ یو د اجماع ولرو، سره دې چې د جمهوریت ښېګڼه همدا ده چې هر سړی خپل نظر لري او هر سړی خپل خبرې لري، خو موږ کوښښ کوو چې د هغې مساوېدې په اړه چې اوس چمتو شوی ده او د رهبرۍ کومې عبارت تصویب شي او له هغې وروسته به دا د افغانستان اسلامي جمهوریت روسی چې د ترکی ناسته به وړاندې کېږي پهغې باندې اکثریت اجماع شتون لري، چې موږ سلسلنه اجماع نه شو ویلی ځکه چې اوس هم موږ کار لرو او کار کوو په دې باندې، اما زموږ له اړخه چمتووالی بشپړ شوی دی. په هیڅ مورد باندې تاسو 100% اجماع نه شئ رامنځته کولی ځکه چې سیاسي ګوندونه دي، مختلف جهتونه دي او هر سړی خپل نظر لري، اما یو کافي اندازه اجماع شته ټول طرفونه راټول دي بغیر د نو شخصیتونو څخه چې هغه ته هم موږ بلنه ورکړې ده، اما د ځینو ملحوظاتو په خاطر دوی تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې ملي مصالحې د عالي شورا په رهبرۍ کمیټه کې ګډون وکړي او یا خپل نظریات او وړاندیزونه له دې کمیټي سره شریک کړي. اوبه تر څنګ یې مثال راوړلی شو چې د انجینر صاحب ګلبدین حکمتیار هغه سره دی چې زموږ بلنه د رهبرۍ کمیټې د غړیتوب لپاره نه ده منلې، اما خپل نظریات خپل طرحې له موږ سره شریکه کړې ده او په دغو طرحو هم حضور لري. سره دی چې د سیاسي ګوندونو یو شی مخکې تخنیم تر یو برخه پورې چې ده د افغانستان اسلامي جمهوریت خپل کار تر سره کړی دی او موږ لپاره موږ لا هیڅ نو مشکل او کمکاري نه درامه شي، بلکې د اجنډا په مورد باندې موږ خپل وړاندیزونه خپل نظریات هم ملګرو ملتونو ته او هم د دغوانی تنظیمونکو ته او د سولې د ملاتړ ګروپ ته چې پنځه هیوادونه په دې سپارلې دي. اما تر اوسه طالبانو په دې اړه خپل نظر نه روښانه کړی، دا طالبانو پورې اړه لري ځکه چې دا ناست دوه طرفونه لري چې یو طالبان دي او د افغانستان ځانګړي جمهوریت او ټول شیان چې په توافق کې دي دوه طرفونه ترمنځ د توافق شمه طالبانو تر اوسه پورې خپل کار نه ترسره کړی.
د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزونو چې د استانبول غونډې د زندیدو د عواملو په اړه خپل نظریات سره شریکول. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په واشنگټن کې د استانبول د غونډې د زندیدو په اړه وویل چې البته هغه مهال ویل چې تر اوسه پورې موږ ته خبر نه در کول شوی چې دا غونډه زندیدلې ده، خو وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت وزیر اعلان وکړ چې غونډه زندیدلې ده. نت پرایس د دې ترڅنګ دغه ورځ وویل چې ډیپلوماتیکې پراخې هڅې به دوام وکړي. هغه د استانبول غونډې زندیدو ته په اشاره یو ځل بیا وویل چې دا موضوع یې تل روښانه کړی ده چې د استانبول غونډه د دوحې د خبرو ځای نه نیسي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وړاندې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوهونی خبرونه مه هیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. اوس پر راشو لارد شو جلال آباد. د جلال آباد یو شمېر خاریان وایي د نرخونو لوړوالی او بیروزګاری په روژه کې د روژه ماتي لپاره د خوړو په برابرولو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. که څه هم ځایي مسؤولان له نرخنامو سرغړوونکو ته د مجازاتو خبره کوي، خو خاریان وایي چې په دې برخه کې تر اوسه پورې کوټلي اقدامات نه دي شوي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
شپږ څلوېښت کلن حسن جان د لس کسیزې کورنۍ یوازینی نفقه ګټونکی دی چې هر سهار تر مازدیګره د ښار په چوکونو کې د مزدورۍ په نیت ناست وي، خو د کار د نشتوالي له کبله مازدیګر تش لاس کور ته ځي. دی وایي د ښار هره برخه د روژې لپاره په ځانګړو خوراکي توکو ډکوي، خو دا چې نرخونه یې لوړه او کار روزګار یې بې خونده دی لکه د نورو میاشتو په شان ماښام سپور دسترخوان ته کینی. د جلال آباد ښار اوسیدونکی تاوس خان بیا
وایي
د جلال آباد ښاریان د نرخونو په لوړوالي کې تر ډیره د دغه ښار سوداګر او دوکانداران ګرم بولي چې ګوندې په خپل سري ډول د خپلې خوښې په نرخونو توکي پلوري. حیات الله وایي د دې ستونزې د هواري لپاره دی د جلال آباد ښاروالي لاس په کار شي او په خپلو ورکړل شوو نرخنامو د کنټرول وکړي.
نرخونه کنټرول لپاره نو باید ښاروالي کوشش وکړي چې دا نرخونه کنټرول کړي. په دې خاطر چې سر څه ګران شوي دي، مخکې به مونږ یو من رومیان واغستل په اتیا روپۍ سل روپۍ باندې، اوس نن سبا په دوه سوه څلوېښت روپۍ رومیان واغستل.
اخوا په ننګرهار کې د اصنافو او کسبګرو خونو مشر شکرالله جلندری وایي دوی د روژې د میاشتې په رارسېدو سره په ټولو سوداګرو او دوکاندارانو غږ کړی چې د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو د توکو په نرخونو کې کموالی راولي. جلندری د ننګرهار ښاروالۍ ته د همکارۍ ډاډ ورکوي او غواړي چې د سرغړوونکو د قانوني مجازاتو په برخه کې دي اقدامات ترسره کړي.
کوشش کوو چې نرخونه باید ارزانه شي
او خلق غریب دی او د شاروالۍ او د حکومت نه مې هیله او خواهش دا ده چې په دې ورځو کې خو بیخي چې ډېر جدیت ونیسي چې خلق غریب دی او په دوی حق لري. که چېرته یې ونشي نو د خلکو غږ جیږیږي، شور جیږیږي.
بل پلو د ننګرهار د ښاروالۍ مسؤولان وایي په دې برخه کې جدي دي او یو شمېر دوکانداران او سوداګر چې له ټاکلو نرخونو یې توکي په لوړ قیمت پلورل جریمه کړي هم دي. د ننګرهار ښاروال باسین بهیر سوداګر او دوکاندارانو ته ګواښ کوي چې له ټاکلو نرخنامو د سرغړاوي په صورت کې به یې دوکانونه مهرولاک او مالونه ضبط کړي.
ته وظیفه ورکړې ده چې په ښار کې د سهار نه تر ماښامه پورې په سیار شکل باندې وګرځېږي، د ښاریانو غوښتنو ته رسیدګي وکړي. چېرته چې څوک مواد قیمته خرڅوي موږ ابلاغیه نشر کړې ده، او بخصوص د روژې د رارسېدو په مناسبت خپل قیمتونه جګوي، نو دوکان به یې مهرلا کېږي، جریمه به هم ورکوي، او د جریمې تر څنګ به اموالې چې دي هغه ضبطېږي.
د جلال آباد ښاریان د خوراکي توکو د بیو لوړوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې هر کال د روژې پر رسیدو سوداګر او دوکانداران د توکو په بیو کې لوړوالی راولي، کوم څه چې ولسونه له ستونزو سره مخ کړي او مسؤولان یې په مخنیوي کې پاتې بولي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د ټکنالوژي کلي نه تاسو سره په تماس کې مات. زموږ د لالپوري ولسوالۍ ډېر غریب او بې وزله او بې وسې خلک دي. ځوان او طاقت نه لري، د غریبۍ پې ختمه ده. سرحدي ولسوالۍ ده. زموږ د دې لالپوري ولسوالۍ په ساحه کې دلته د معیوبینو لیکل شوي وو سل او سوټ او بې وزله لیکل شوي وو. سرپېزه پا سرپېزه والی ولیکل شو چې دوی به موږ دا ورکو دا ورکو دا ورکو په خاطر د دې چې افغانستان له 50 زیاتو کم 50 ممالک کومکونه راوړي، خو هغې کومک موږ ته نه دی رارسېدلی. نه دلته بې وزلو سره چا همکاري کړې ده. د الفظې شرکت والا کومک د لالپوري ولسوالۍ نه راغلی وو. سل فیصده کې 95% هغه خلکو له ورکړ شوی چې مخ خاطر دی.
محمد ظاهر بادغیس کا ولایت د بالا مرغال دی د سونی د خرپاجی سکیم ما پر دولت باندې دا واغلی چې د بادغیس خلک د سخت وچکلی او سرمخ کې او سخت وچکلی د ټول څارویو او للمي کښتونو ټول د بین ولاړه سخت انساني ناورین سرمخ کې خلک دی. یو رد اوبه د چشم نشته. ډېر بد حال دی. دولت ته لا د وخته باید خبر او تصمیم ونیسي چې خلک په ډېرو بد شرایطو کې دي. د یوې خوا جنګ دی، د یوې خوا سخت وچکلی ده. وسلام شوی کرم.
زما نوم سمیلا دی. د کندهار ولایت د کوسکرن د جوید مکتب څخه مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې دا روزنتونو او مکاتبو ته د کرونا واکسین ورکړل شي. مننه.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو یو شمېر اوریدونکو چې پیغامونه د ازادي رادیو په غټ سپټونکو ماشين کې پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم درته خبرو. او اوس هم یو نړیواله موضوع په نړۍ کې د کورونا وبا مثبت پیښې تر 133 میلیونو اوښتي دي. د اخیستونکو ناروغۍ د مخنیوي لپاره جانسن اند جانسن هغه واکسین دی چې یو ځل خلکو ته ورکول کېږي، خو دا واکسین د جانبي عوارضو له امله په ځینو هیوادونو کې په موقت ډول درول شوی دی. بل لور ته په لاتین امریکا کې تر لسو ډیرو هیوادو سپوتنیک د روسیې سپوتنیک وی واکسین تایید کړی دی. احمد چبر له نورو جزئیاتو سره.
د اروپا ته د واده تنظیم اداره وایي د جانسن اند جانسن د واکسین او د وینې د غوټه کېدو ترمنځ شایع رابطه وي، خو د کووید 19 ناروغۍ د دې واکسین ګټې ته هغه تر خطرونو خورا زیاتې دي. د اروپا د درملو مؤسسې دا نظر د سېشنبې په ورځ ورکړ، او تمه ده چې د امریکا متحده ایالاتونه د دې واکسین په اړه چې موقتاً درولی دی خپل ارزونه د اونۍ په پای کې اعلان کړي. د اروپا د درملو مؤسسې رئیس ایمر کوک خبریالانو ته وویل چې د دې واکسین جانبي عوارض خورا لږ دي، خو دا ډېره مهمه ده چې ډاکټران او ناروغان دې نقشې ته متوجه وي. د مارچ په میاشت کې په 20 هیوادو کې د درملو د تنظیم د چارو ادارو ورته نقشې وموندلې، او د دې واکسین پر ځای چې یو ډوز د کورونا لپاره کافي دی د بل واکسین د ورکړې تجویز وکړ. اروپایي ټولنې د مارچ په 3مه جانسن اند جانسن واکسین تصویب کړ، خو تر اوسه یې خلکو ته د ورکړې چارې نه دي پیل کړې. د امریکا په متحده ایالاتونو کې دا واکسین شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته ورکړل شوی دی، او په شپږ مورده کې د وینو د غوټه کېدو راپور ورکړل شوی دی. د اروپایي ټولنې په هیوادو کې له څه باندې 1 کال راهیسې چې بندیزونو پر اقتصاد اغیز کړی، اوس د واکسین د ورکړې چارې ګړندۍ شوي دي. د اروپا د داخلي مارکیټونو د چارو کمیشنر تیر بریټون د فرانسې لیفیګارو ورځپاڼې ته وویل اوس کافی واکسین ترلاسه شوی دی څو د جولای تر نیمایي اویا فیصده مشرانو ته واکسین ورکړل شي. بل لور ته ارجنټاین په پلاتین امریکا کې لومړی هیواد شي چې د روسیې سپوتنیک وی واکسین تولید کړي. د روسیې هغه کمپنۍ چې دا واکسین جوړوي وویل چې د ارجنټاین ریچموند کمپنۍ به د جون په میاشت کې 1 میلیون ډوزه سپوتنیک وی واکسین تولید کړي او بیا به دا اندازه د میاشتې تر 15 میلیونو پورې لوړه شي. ارجنټاین د لاتین امریکا لومړی هیواد دی چې په ډسمبر کې د سپوتنیک وی واکسین تایید کړ او پر دې واکسین ډیره تکیه کوي. دا واکسین تر اوسه 2 هیوادو تایید کړی دی.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. اسدالله لودین استودیو کې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي.
جرمنی پلان لري چې د جولای میاشتې تر 4 میاشتې له افغانستانه د خپل ټولو ځواکونو پر وتلو غور وکړي. د جرمنی خبری اجانس ډی پی ای او فرانس پریس اجانس د جرمنی د دفاع وزارت په حواله دا خبر ورکړی دی. د امریکا د پاوز یو لوړ پوړی قومندان ویلي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو خوندي او منظم وتلو ته کار کوي. د منځنی ختیځ کې د امریکایي پوځیان عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي ویلي چې د ځواکونو وروتلو وروسته هم په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات مخته وړي. خو په خبره یې د عملیات به سخت وي خو له امکانه لري نه. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د ترکیې غونډه د سولې لپاره یو فرصت و. هغه غونډه چې جوړونکو یې اوس د ځنډ خبر ورکړی دی. فاربیز مجلې د افغانستان روبات جوړونکو نجونې د آسیا په کچه د 150 هغو پوهانو نوښتګرو او پانګوالو په ډله کې راوستلي چې تر 150 کلونو کم عمرونه لري. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په 2020 کال کې په نړۍ کې د ادامونو کچه په لږ تر لږه یوې لسیزه کې ټیټې کچه ته رسیدلې ده. او د امریکا یوې محکمې د پولیسو پخوانی افسر ډیریک شاون په میناپولیس ښار کې د یو تور پوستي امریکایي جورج فلوید په وژنه کې مجرم وپیژند.
او اوس هم پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي په لومړي ځل د فوټبال آسیایي لوبو ته افغان لوبڅاران د لوبڅارنې لپاره دعوت سوي دي. دغه فدراسیون ویان فیروز مشوف نن ازادي راډیو ته وویل د هیواد د فوټبال نامتو لوبڅاران حلیم اقا شیرزاد او ننګیالی سعادت به د آسیا کلبونو جام سیالیو کې چې د مې میاشتې په 1.5 نیټه د آسیا په لویدیز د اردن په امان ښار کې جوړیږي لوبڅارنه وکړي. د آسیا کلبونو فوټبال جام سیالۍ د آسیا له غوره لیګ وروسته د آسیا د فوټبال کنفدراسیون رسمي دویم تورنمنت دی چې د آسیا د مرکز لویدیز او سویل زونونو د غورو کلبونو ترمنځ جوړیږي. په هرات ولایت کې د سولې تر نوم لاندې د میداني ځغاستې سیالۍ نن پای ته ورسېدې. د دغه ولایت د ورزش د ادارې فني او مسلکي مدیر ضیاءالحق زیانن ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ په 3 سل متره، 300 متره او 400 متره واټن کې 2 اونۍ وړاندې پیل شوې وي. د ښاغلي زیا په خبره په دغو سیالیو کې د هرات د مرکز او ولسوالیو 50 ورزشکارانو ګډون کړی و چې نن د 25 غورو لوبڅارانو په پیژندلو سره پای ته ورسېدې. او د کرکټ نړیوال شورای آی سی سی تازه په 20 اوریز سیالیو کې د توپوهونکو نړیواله درجه بندي اعلان کړه چې پکې بدلونونه راغلي. د ورزشي ویبپاڼو د معلوماتو له مخې په دغه درجه بندي کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی حضرت الله ځازی له هم پر خپل ځای یعنی پخوانی لسم مقام کې دی.
او مخکې له دې چې د ازادي راډیو 2 اونیزو خبرونو ته ور ورسیږي، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پام وکړئ. د روژې په مناسبت د ازادي راډیو د ځانګړو لړیو یوې نوې برخې ته
سلام رو السلام
علیکم. وعلیکم السلام. الله دې وبخښ څنګه له خې سیتم خره
مننه خپل نوم را تواخلا په تاخته
زمانو محمد انور دی او يم په ننګرهار کې او دغلته د کجوري خرڅو سراوتی خپل در غریبي کو روزه مبارکه میاشته
دا د خرما کوچنی بازار تا دی نو
بس او بس خیر سره ان شاء الله رنگین بازار دی سپور غولا خرما ټټ خرسيږي په دې چې خلکو دې ته فام دی بیا بده نه پس د اختر میوه خلک اخلي.
څو قسمه خرما در سره دی؟
15 کما شپږ کما خرما دی دغه ډبو والا او دغه چواره ده او دغه کلیټه ده هغه سیدی ده
او دغه څو قسمه خرما دي پنځه شپږ رنګه
او کومه پکې خلک ډېره خوښي وړي
دغه زیدي او دغه کلیټه خلک ډېر خوښي مراد دغه شین هم خلک وړي دا ډبو والا وړي بس دا مختلف خرماګانې دي نو هر سړي جدا جدا زړه دی خلک کومه خوښي هغه وړي
او نرخې د بوزې دی که دروزې
یار نن خو د بوزې دی د روزې نه دی په دې چې انشاءالله ارزانه دي دونه ګرانې خو نه دي دغه کیلو اتیا او سل او یو سلو شل دغسې دي نو
روزګار څنګه دی
بس ښه دی الحمدلله څه چې نصیبه یي هغه الله ورکوي او خرڅېږي یعنې اوس خو میاشت ده سیزن دی که نه نو هغه څه چې دی نصیب یې هغه رسېږي همت کوو انشاءالله نو بس څه چې نصیب دي هغه رسېږي
غټه هیله دی څه شی هغه دې روژه کې
بس داسې دی چې بس ښایسته روژماتې او ښایسته دوکانداري او مثال د خبرې او خلک ښه شوي سي او مونږ ته دعا وکړي دا نه وي چې خراب شوي سي او بیا مونږ ته خیرې وکړي او امن وکړي او الله دې سوله راولي الله دې آباد
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ او د اساسي او بشري حقوقونو خبرونه ته مو هرکلی کوم. نن په دې باندې غږیږو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي چې د دې موضوع د رس پړلو په خاطر میلمه لرو چې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې او ارزونې مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. سیرت صاحب لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې په کومو مواردو کې بشري حقوقونه نقض کیږي.
رحمانرحیم اول سلام تاسو ته ستاسو همکارانو او ستاسو محترم ادارې ته د ټول درنو او محترم اورېدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم. الله دې وکړي ستاسو تاته برات په دې رمضان کې پروردګار قبول کړي. د بشري حقونو په اړه خدمت باید وشي چې دا بشري حقونه څنګه نقضیږي او د دغه موارد هغه اصول شی دي. دا درې اصول لري چې دولت په دې باندې مکلف دی. یو احترام، دویم حمایت، دریم اجراءات. چې کله دغه موارد دولت په نظر کې ونیسي نو په دې کې بشري حقونه نه نقض کیږي او که چېرته دغه درې اصلي فکتوره دولت مد نظر ونه نیسي نو په هر فکتور کې بشري ناورین او بشري نقضونه رامنځته کیږي.
سیرت صاحب تاسو درې موارد یاد کړل چې په درې مواردو کې بشري حقونه نقض کیږي چې یوې احترام، حمایت او اجراءات دي. اوس سیرت د احترام په اړه وایي.
راځو د احترام په اړه باندې چې دولت مکلف دی چې د ټولو اتباعو احترام په یو شان باندې وساتي او دوی ته احترام وکړي. هغه احترام د قانون له لحاظه هم ضروري دی یو او بل هغه موارد چې موږ په قوانینو کې د یو تورن کس او د یو مزدون کس لپاره لرو هغه قوانین مد نظر کې ونیسي. کله هغه قوانین احترام ونیسي د ټولو وګړو ته ټولو مزدونو ته دغلته بشري نقض مابین ته راځي. په طور د مثال ګرفتاري زموږ استاد چې دی د مزدون یا تورن کس یا خو به هغه بالفعل په مشاهده باندې یو پولیس هغه نیسي او یا به فرضاً د څارندوالۍ قرار وي او یا د محکمې حکم وي په دې رابطه چې فلانکی په دغه قضیه کې محکوم وګڼل شو د حکم تنفیذ د اجرایه قوه په دا باندې باید دا تنفیذ وي. داسې کله دا خلک نیول کېږي دې خلکو ته تفهیم وشي د مظلوم او تورن کسانو ته چې ستا دغه جرم دی په دغه جرم ته نیول شوی یې که چېرته د محاکمو له طرفه صرف هغه پارچه ابلاغ یا قرار به د څارندوالۍ وکړي او که چېرته د کشفي او اپراتیفي ارګانونو له طرفه د مظنون کس نیول کېږي دې مظنون ته په اول قدم کې چې هغه احترام دی هغه دا دی چې د شکنجې نه به دی مسئول پاتې یي. د دې ګرفتاري چې هغه کېږي هغه ګرفتاري تور وي ورته چې ته وروره په سرقت یا فرضاً په حادثه د ترافیکي یا مجروحیت باندې هغه د تور چې کوم په تور باندې دی تورن شوی دی هغه به ورته بیانوي. هغه موارد چې په کوم په اجراتي قانون د اجراتي جزایي کې د یو تورن لپاره چې ده دا باید مکمل ده تفهیم وشي د مظلوم کس ته او متقابل احترام ورته وشي. په دغه موارد کې یو مورد هم نقصي یا ورته ونه ویل شي یا هغه رعایت نه شي نو بنان دلته د بشري حق مابین ته راځي.
مننه سیده صاحب. راځو اوس د حمایت په اړه.
حمایت چې دی دولت باید د مجنی علیه او د مجنی د قانون کې خود دوړو حقوق ده، د مجنی علیه هم حقوق ده او د مجنی هم حقوق ده. دغلته باید دولت د دوړو طرف حمایت وکړي، یعنی مجنی باید ونیسي. مجنی په هغه وخت کې چې کوم دنه جرم مرتکب شوی دی په هغه معیاد کې په هغه قانون کې هغه کوم چې ده ته قانون حقوق ورکړی دی دغه حقوقو په رڼا کې دولت باید د هغې حمایه وکړي او د مجنی علیه دا د واورې د مجنی علیه حقوق چې سارندوال مدیل عموم دی هغه د هغوی حمایت وکړي. نو دغه که چېرته د مجنی علیه یا مجنی د دواړو حقوق ناقصي یا دواړه د قانون په اساس رسیدګي ورته ونهسي دا هم یو بشري نقص دی چې رامنځته کېږي، ځکه مونږ په قانون کې سارندوال مکلف دی. که چېرته مجنی هم اثبات د جرم باندې سارندوال مکلف دی، هم په عدم اثبات د جرم باندې مکلف دی. سارندوالان باید دلته دې نقطې ته متوجه وسیږي چې مجنی پر رابطه باندې یا اثبات د دلایل را پیدا کی یا عدم اثبات دلایل را پیدا کی. د کله دلته عدم اثبات دلایل را پیدا کی په معیاد وخت معین کې باید هغه ته اقامې لغو توقیف ورته واسي، او هغه یا توقیف ته خبر ورکي او یا ته پرفرزن په نظرات پانه کې نظرپانه خو باید دوه اویا ساعته وروسته توقیف ته لاړ. چې کله تفتیش ول دا خبر ورځي دغه کس مونږ ثابت دفه کړل په دغه رابطه چې دا یې په کمپور نیول شوی دی، نو ګناه د هغه ته اقامې لغو توقیف وکړل چې هغه ورته واسي. او که چېرته ورته اثبات د جرم وسو بیا د سارندوال مکلف دی چې د هغه له خاطره تمدید توقیف د مافوق د محکمې نه چې هغه که په مرحله د تک ابتدایي نه واخلي خلاص هم دغه سلسلتان د مافوق محکمې نه د هغه د تمدید توقیف واخلي تر هغو دا کس د سرنوشت نه وي. تمدید توقیف چې په معنا دا چې د حالت هغه خپل عادي حالت کې نو دغلته حمایت د قانون د دولت مکلفیت دی چې حمایوي قانوني حمایوي د خپل د مجنی او د مجنی علیه وکړي.
ستاسې رسې اوس د اجراتو په اړه راته وایي چې په اجراتو کې څنګه بشري حقونه نقص کېږي.
اجراتو په رابطه دا ده چې کوم قوانین مونږ مدون کړي دي، مونږ لرو قوانین لرو، صلاحیت د هر قوې معلوم دی چې هغه دا درې ارګانونه کش په یو اصطلاح د فارسي کې ورته هغه وایي سارندوالان عدلي محکمه، یعنی ارګانان کش سارندوالۍ او محکمه دا درې ارګانونه د بشري په عدم نقص مهم رول لري او په نقص کې هم بېسره رول لري. نو دلته هغه کوم چې قوانین اغسي باید د قوانینو کې دا زیرفته ارګانونه د دې د اجرایي په عمل کې دوی سره د اقدام وکړي. که چېرته دوی اقدام ونه کړي نو دغلته هم نقض بشري مابین ته راځي. مثال باید په موقع رسیدګي وسي په ګرفتاري کې په موقع د ده د سمه احوال چې سارندوالۍ چې کله محول کېږي سارندوالۍ د قانون په مطابق باندې څلور ساعته وروسته د ده باید تحقیق دی نه شروع شي. سارندوال مکلف دی چې خپل تحقیق شروع کړي چې کله پوهېږي دوسیه او یا جرم پیچیده ده مغلق ده جنایت ورسره ده بعد عاجل تمدید توقیف مطالبه د محکمې نه وکړي. لکه څنګه چې قانون ژبې جزایی کې جوته ده چې په ټولو مراحلو تحقیق و تمدید و تحقیق سره یو سلو شل ورځې کې دوسیه تکمیل شي باید ماحول د محکمې ته شي. دغه اجراات قانوني اجراات د دولت کړنې ده هم یو د حقوق د مضمون نه ده د مضمون یا د متهم حقوق په وخت او زمان کې چې کوم اجراات کېږي دا د حقوقونه. که چېرې دغه حقوق بیا نقص کېږي دلته بشري نقص مابین ته راځي. نو دغه اجراات دغه درې فکتوره د دولت مسؤلیت او مکلفیت دی چې د دغه درې فکتورو په رڼا کې د مضمونینو د مجنی علیه حقوق برآورده کړي لاسته راوړي او دغه متضرر د قضیې یا متهم د قضیې د قانون په رڼا کې رسیدګي ورته وشي.
مننه کوسیرا صاحب،
مخته هم خسته
سلام.
ژوند په شیبو کې لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړه دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني د چناق او تمق پاک لا چې او فلکلوریک لوبه ده څومره پیږي
خپل دغه چناق یا چناق اصلا یو کلیوالي کورنی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه ده خو د اریایي مخینه سره یې بللای شو
د چناق ماتولو او تومق اصلي هدف څه دی؟
دا یو نوع ذهن د تقویې د پاره یوه وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یوه بهانه ده چې کله څوک له یو شان یو شی اخلي نو مسئولانه یې واخلي.
د چناق ماتول او د تومق ورکول لډیر په خوريزي د افغانانو په منځ کې دود دی. په کلیو او باندو کې وسم هغه ډیر د قدر وړ میلمه ته چرګ حللیږي او په سینه کې کمان نازک هډوکی ته ډیر کسان په تموي چې خپل د خوخي وړ وګړي سره مات کړي. دیولو ماکادمۍ علمی غړی څیړنیار شریف الله دوست د چناق د دود پاکله وایي
چناق اصلا یو فلکلوریک یو کلیوالي لوبه ده یا یو فامیلی لوبه ده چې د دې تاریخچه البته دقیقه معلومه نه ده خو البته د اریایي مخینه سره یې بللای شو. خپل دغه چناق یا چناق ته دا نه یوازې چې دا موږ یوازې په افغاني فرهنګ کې ځای لري بلکې دا یو نړیوال فرهنګي بودم لري. د مثال په ډول د دې ته په انګریزي باندې ویش بون وایي. په دریو فارسي ادبیات کې دې ته عروس کوشک وایي. دې ته هغه د چرګ د سینې هغه ټوکی دی چې د سینې سره مشلولې ده. دغه ټوکی چې کله راواخسته سي نو بالاخره د غوښه وخوړه سي بیا د پراسترخان باندې کم دوستان چې سره ناست وي راسته چې یو شپ سره وتړو تر باندې چې کله چناق ماتی یو میوه یې ږدي یا جامې یا کالي یا بل یا نغدې پیسې هم وسي ږدي نو دا سره ماتی د دغه لحظې څخه چې دا چناق مات سو بیا که چیرې یو بل ته په لاس کې یو شی ورته ورکي نو هغه چناق پر باندې کیږي. و دلته یو شی شته که چیرې وای کوم شی چې ته ورکوې پر چا باندې چناق ماته نو هغه شی بیا هغه کس چې چناق پر باندې سو هغه د ځانه سره ګرځي وای دا زما سو. نو دغه یو باریکي شته چې بیا هغه ته داسې قیمتي یو شی نه ورکوي یا داسې د بل چا څیز شی پلاستیک نور ترکی. نو په دې اساس باندې چناغ یو لوبه ده. په پښتو ټولنه کې چناغ ورته وي چناغ ورته وي.
کوم شی چې د چناغ اړولو پر وخت مقابل لوري ته ورکول کیږي د وړلو په صورت کې یاد شی دغه کس کیږي چې چناغ یې بایللی دی. خو که چیرې مقابل کس وایي چې په یاد مې دی بیا چې هر څه ورسره وي د هغه نه کیږي. چناق یو فولکلوري لوبه ده او د وخت تیرولو لپاره خلک ماتوي. خو د پکتیا اوسیدونکو نه یې بیا چناق ماتول او تومق ورکول هسې د وخت ضایع کول بولي.
خو وختونه چې به خلکو د میوو یا وضو د پښو څخه بیډې باسټې بیا به وروسته په هغې باندې لوبې کولې. دوه دوه درې درې څلور څلور کسان به سره ناست وو هغه به یې ګټلې او ځینو خلکو به په هغو باندې شرطونه کېښودل ځینو به د وخت تېرولو دپاره دا لوبه کوله. په هر حال دا لوبه پابسیاتو کې شمېرل کېږي یعنې یو بې ګټې کار ده چې هېڅ فایده نه لري او د وخت ضایع کول دي. نو ښه خبره دا ده چې د بیډې یا د چناق په ځای باندې خلک نورې لوبې وکوي داسې لوبې وکوي چې هم د دوی فکر ته فایده ولري هم د دوی وجود ته او فزیک ته فایده ولري دا به ډېره ښه وي.
د دعوت د پوهنتون استاد داود نظم بیا د نعیم د خبرو پر خلاف وایي چې د چناق ماتولو هدف تر ډېره د مقابل لوري د ذهني قوت ازمایل دي. د نوموړي په نظر ډیری خلک د شرط وړلو لپاره چناق نه ماتوي. دوی غواړي څو شېبې په ټوکو او خوښۍ سره تیرې کړي.
د چناق موضوع زمونږ تاسو د افغانستان په فرهنګ کې ځای لري او مختلفو ځایو کې خلک د چرګ یو اډوکی ده چې داسې دوه شاخی غوندې لري بیا هغه سره مات کي او په یو شي باندې بیا دا چناق تړي چې سره وایي اول کې چې که چېرته ما ویول دا چناق ته به دا شی راته اخلي که تا یوړ زه به دا شی درته اخلي. خو زه د دې په تأثیرات باندې غږیږم چې دا یو نوع ذهنی آزموینه ده یا د ذهن د تقویه لپاره یو وسیله ده. غفلت څخه د یو کس د راویښولو هم یو بهانه ده. او همدارنګه زه له دې اړخه ورته ګورم چې دغه چیناق چې کله څوک له یو شان یو شی اخلي نو مسئولانه یې واخلي، به فکر وکوي چې دغه څه ده چې ما ته یې راکوي، ولې یې راکوي، بالغی هغه شی واخلي، یعنی هغه څه چې څوک اخلي د هغې تر شا اهدافو ته متوجه اوسیږي، بالغی واخلي. زه دغه نقطې ته زیات متوجه شوایم.
د تومق پاکله چې راته وایه
تومق چې چا ته ورکه نو هغه بیا ونه پوهېده، پرې واخیسته، بیا به هغه ځان سره ساتي تر هغه وخته به یې ساتي تر څو چې هغه بیرته ترې وغوښته او ده سره وواره که نو بیا په هغه باندې میلمستیا اوړي یا هر هغه شی چې کیدای شي سره پرې تړلی وي هغه هم په هغه باندې اوړي.
او که تومق نه و سره بیا څه کېږي؟
که نه و بیا یې لا بل کس نه وړي.
دا لږ سخته ده، تومق به جب کې ګرځي نو
هغه به جب کې ګرځوي.
او که جب کې نه و نو باید یې لوده
هو جب کې یا ځینې غاړه کې ملا اچي.
چناق په لویانو سربیره د ماشومانو په منځ کې هم وتیږي. افغان لیکواله عاطفه نورستانی وایي چې په ماشومتوب کې به یې که د چرګ هډوکی پیدا نه کړ په لرګیو به یې چناق ماتاوه.
پایلې چرګ د هډوکو نه شروع ده، مقصد یو شی باید مات شي. د چرګ هغه هډوکی چې دوی اخلي یو خواته یوه بل خواته هغه بل نفر مقابل لوری اخلي، دا ماتیی ماتیی. بس د هغې نه وروسته بیا دوی پام سره ولري چې یو شی چې ورته ورکوکیږي مغه ورته په یاد کړي چې زما په یاد ده. او دا رښتیا مخکې له دې چې دا دغه کې سره دوی خبرې کوي چې دغه چناق چې زه تا سره وهم یا دغه کوم د چیشي په سر ده. دیارلس سوه څلوېښتم کال په دې کلونو کې زما ښه په یاد دي چې موږ نجونو وړو دغه به ډکی به مخیسته و چې راځئ چې سره چناق مات کړو. بیا دا هم چې ماتوه بیا یعنی ضرور نه و چې حتما باید د چرګ دغه وي. بیا کله کله مې اورېدلی دي چې فرضاً په ځینې میلمستیاګانو کې یوه ټوټه غوښه چې په هغه کې یو خاصه وړوکی د تشلې په اندازه هډوکی وي هغه په یو هنر سره چاته په مخه ږدي، هغه که پوشي چې دا هغه غوښه ده چې په دې کې تومقي عین شی کېږي. یعنی دوی باید سره په یاد ولري یو شی چې ورکول کېږي پس له دې تړون نه باید که د هر چا هېرش به نو بس هغه بایلي. بیا مجبور ده چې دغه مقابل لوري شرط که مشخص نه وي باید پوره یې کړي.
کوم وخت داسې شوي چې تاسې جناق بایلودلی؟
والا او بدبختانه زما ذهن ډېر خراب و، اکثرا مې بایلودلی دی اکثرا.
بیا چې درنه غوښتي دي په
شرط کې مثلا موږ خواړه وو هغه وخت مثلا چغزه ای و فرزند یا پتاسه و پدی شیانه مگش یا چاکلیت خود دیر بکم و دا دقه و داده چغزه و نقل و دیر رت رت این اقا بم خواخیده بعد دقیق پسر بم یا کما نانزکه بم چی و خسته نانزکه و دقیق بانده چی بس ما دربانی دقه ده و سال یاده و تیلو بس من نانزکه دیز ما شوه.
پا اوس وقتی چنگه ده؟
پا اوس وقتی که خشرهای دقه سیشو اوس یعنی زور سر چندان دقه نیم او کور که بچی هم میریش چه کلا کلا دا شرط وحی سره.
بیتی که چوک ورنکا شرط بیت سنگه کی گی؟
بیانا جنجال و غلمغال بایی خو مگر ورکیه مجبوره ده چه وری کی و در پل مناسبات بیانا خرابه ای کنه دیدی به اساسه.
ځینې کسان بیا چناق ماتوي خو د وړلو او یا بایللو په صورت کې قبول شوی شی نه معلوموي. دې ته دلخوا چناق وایي. دلخوا چناق بیا کله ناکله په لویو دښمنیو هم اوړي. په دې اکله نورې خبرې د لوګر له اوسیدونکي احمد څخه اورو.
چناق معمولا دا اصطلاح ما ډېر اورېدل ده، خو ما په خپل شخصي ژوند کې د ملګرو سره په میلمستیاو کې چناق بازی لوبه کله نه ده کړې، خو په اړه یې قصې ما اورېدلې دي. معمولا کسان چې میلمستیاوي په خپلو کې به د چناق د چرګ په سینه کې یو هډوکی ده، هغه باندې ملګري په خپلو کې چناق وایي او شرط پرې تړي، خو پایلې ښه نه وي. دې موضوع دوه درې قصې راته چې معلومې وي ملګرو کړې وي چې په خپلو کې هغه ملګري د خصومات دښمنۍ لامل شوي دي، ځکه چناق یې وهلی ده. بیا په داسې مسایلو شرط تړلی ده چې هغه ناموسي مسایل دي، د شخړې لامل شوي دي او په خپلو کې د دښمنۍ لامل ګرځېدلي دي. پایلې یې ښه نه ده. سره په ملګرتیا کې د شپې چې مړۍ تیاره کړې او چناق سره وهلی وو شرط چې ګټلی وو، بیا ورته ویلو شرط پکې آزاد ده. بیا خو د کور کلي مسایل وي، نو خلکو داسې شیطانی ورته کړې وای چې ته کولی شې چې په دې کې یو مېرمن واخلې. بیا همدا اختلاف دې خلکو لامل شو چې په خپله کې بدی باندې سوړي. نو دا یو ښه درس ده چې په داسې مسایلو کې سړی احتیاط وکړي، اصلا داسې مسایلو ته لاس ونیسي. په ټوله کې نور مسایل هم شته، نور سرګرمۍ لوبې دې که وسي. نو زه روانم طبیعتا دغه موضوع سره هغه یم، راحت نه نه باید وویلی شي، نه دلخوا یا غیر دلخوا به دې نه سره تیر شي. دا چناق وهلو نه
زمانوم ادمامت
تخلص می بغرض د پکتیا ولایت د اریوب جازه ولسوالی د جبارخیل کلی و سیدون کیم. ز شاعر یم هم د تاریخ استاد. ز د آزاده رادیو نه د ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم. ډیر استفاده میتنه وکړی او هرمشه د پر خپل رادیو د ځون سره کېږه د هرمشه د پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات کوکی.
دا چې د اسلام له نظره چناق ماتول او تومق ورکول څنګه دي له دیني عالم نور الله کوثر څخه مو پوښتلی دي ورته غواک شي.
چناق یا هغه تومق په افغانستان کې له پخوانه داسې وبلسې له پیړیو نه به راپاتې یو لوبه ده. دا دوه اړخه لري، معمولا د لوبې لپاره او د پړکولو لپاره د مخالف یا د هغه جهت چې هغې ځان ته په نسبتا حریف بولي د هغې د ماتې لپاره چې ماته ورکړي دا لوبه له پخوانه راپاتې وه. او د دې دا اړخ چې مطلقه دا لوبه وي او نور څه پکې نه وي او خالص یو یاد فراموشي وي او یو بل پړول وي او یو د ساتیري لپاره او د یو خوشحالي لپاره وي، دا خو شریعت له لحاظه او د عرف له لحاظه کومه منیت نه لري. اما د دې یو بل اړخ چې خلک په دې باندې بیا شرطونه تړي او قمار تړي دا به د شریعت له لحاظه ناروا ده. ولې مطلقه لوبه که چیرته شرط پکې منتفي وي ورته وایي چې هر څوک چې پړسول هغه به ملامت وي مثلا تر دې حده پورې، یا ملامت وي او هغه به کون ذهن وي او یا به هغه فراموش کار او هیرون کې په دغه جدول په دغه یو چوکاټ کې داخل جایز ده. بیا دو طرفه شرط دي، دو طرفه شرط به بیخي حرام او قمار ده. او که چیرته دغه ترینه منتفي سي او خالص دي او ساتيري او د خوشحالي لپاره وي او د یو مجلس د خوشحالي لپاره وي بیا شران ممانعت نه لري، ځکه هغه د شرط او د قمار بخش او د قمار برخه ترینه از وسوي ده او صرف یو دي از مویل لپاره منځ راغلي ده.
قدر من دوستانو دا واجبن پشه بو کې خبرونه تربیه فرزای کې چیاست الله مال او ملګری.
Yeah.
Yeah.